سلامونه او ستړي مسی تاسو مشال ریډیو ری په دې خبري غړي کې مو ز عبد الحی کاکړ قربایم هله دا چې روغ جوړ او خوشاله بیاست په روان غړي کې د جنونو ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. په تیرا کې په هوای برید کې د ولسی وګړو د پیشي پر د وبخشي په تیرا کې په هوای برید کې د ولسی وګړو د وشل کېدو د پیشه پر ضد په باړه کې پرلت د ملیشا ځواک له مشرانو سره تر ملاقات وروسته ختم شوی. ولې ختم شو؟
ای جی اف سین دا چې بالکل دا به ګناه دی او مفهم غوړو جرګې یو هغه مطالبه دا هم دو چې بالکل د خیبر یا په پټه اپریشن باندې شي چې نورې دا وکی په مخه لا یا منځ لنه روځي.
شمالی وزیرستان جرګې په سیمه کې د نامنیو جرګه کړي او د بلې لوی جرګې رابللو راغې کړی دی. په کراچی کې د نرشزانو د وژنو ضد مظاهره سوي او نرشزانو ویلي چې تر دې پیښې وروسته دوی پیرېدلي دي. دا سیمه افغانستان پالم ریپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونو د ریپورټونو برخې ته راځو. د باړی سیاسي اتحاد غړو مشال ریډیو ته ویلي چې دوی یوې مذاکراتي ډلې د سپتمبر په 23مه په پېښور کې د اف سي ځواک مشر آی جی اف سي سره ولیدل او هغه د دوی غوښتنه ومنله. د دې مذاکراتي ډلو غړو ویلي چې د اف سي ځواک مشر د تیرا کاخیلو په پېښو بخښنه غوښته او جلسوي کسان بې ګناه ومنل او دوی ته باور ورکړ چې بیا به داسې پېښه نه کېږي. خو البته مشال ریډیو د دې خبرې په خپلواکه توګه تصدیق نه دی کړی. تر دې مذاکرات وروسته د سپتمبر پر 23مه شپه مهال په باړه کې احتجاج پرلت ختم شو. دا تر هغې وروسته ده چې د عیني شاهدان پونه د سپتمبر پر 22مه په تیرا کاخیلو شډله کې د پاکستان د فوج په یوه هوایي برید کې لږ تر لږه 30 عادي وګړي ووژل شو. فرحه چنواری رپورټ لري.
د باړې سیاسي اتحاد یو غړي زاهد الله پردي مشال ریډیو ته وویل چې د اف سي ځواک مشر د تیرا کاخیلو شډلې سیمې په پیخه بخنه وغوښته او د دوی وژل شوي کسانې شهیدان او بې ګناه تسلیم کړل نو ځکه یې احتجاج ختم کړ.
ای جی اف سین دا بې ګناه یې ډیکلیئر کړل چې بالکل دا بې ګناه دی او مفهم غوړو وایي تحریري مفهله به زه سینیئر سره مشاوره وکم. یاله پس جرګه راغله او مظاهرین یې مطمئن کړل وسره ورساو او یو قوم وو او دا را پس په سابو کور کمانډر سم به قاعده ملاقات وی او جرګه به مخکې پرماتب کوي او جرګې یو هغه مطالبه دا هم دو چې بالکل د خیبر یا په فټه اپریشن باندې شي چې نورې دا وکی په مخه لا یا منځ لنه روځي.
په دې مذاکراتي ډله کې شامل د باډې تحصیل چیرمن مفتی محمد کفیل پردی مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې دینه پس به د پیښور کور کمانډر سره ویني او په تیرا کې په روانو پوځي عملیاتو به ورسره خبرې کوي چې هلته دې نور دا عملیات ختم کړل شي او د عامو خلکو آبادیو په نخښه کولو نه دې ډډه وکړل شي. په تیرا کې عیني شاهدانو د خیبر ضلع سیاسي او قومي مشرانو دا وکړې وه چې په تیرا اکاخیلو شډله کې د سپتمبر په 22مه نیټه د پاکستان د پوځ په هوایي برید کې یو شمیر کورونه په نخښه شوي وو او خواوشا درویشت کسان پکې وژل شوي وو چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو. بل پلو د پاکستان امنیتی ځواکونو لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي وو چې پوځ هلته بمباري نه ده کړې او په دې کلي کې وسلوال موجود وو او بارودی مواد یې ځای په ځای کول او خپل بارود پرې چاودېدلي دي. خو بیا د خیبر ضلع د پارلیمان غړو د هغې سیمې دوره وکړه او هلته نه د جیټ جازونو د توغندو ټوټې راجمع کړې او ویې ویل چې دا کسان ټول بې ګناه وو او هلته تحسی وصلوال نو موجود او نه هم با رودی موادو چاودن شوی. د سپتمبر په څلرشتمه نیټه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور باډې ته ورغلی و او د تیرا پاکاخیلو پیښه کې وژل شویو کسانو فاتحه کړې وه او دوی په دې موقع ویلي وو چې دا کسان بې ګناه وو، خو تر اوسه د پوځي چارواکو لخوا کومه تحریري بخنه مخې ته نه ده راغلې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په کابل سیمه کې د روانو نامنوي پروژې د احتجاجونو او جرګې روانې دي. تازه جرګه د سپتمبر په 14مه په شمالي وزیرستان کې سوې ده. په دې کې حکومت غوښتنه کوي چې نامنوي دي ختم کړي او د وسلوالو ضد روانو عملیاتو پر مهال دي د ولسي وګړو د وژنو لړۍ ودروي. حکومت تل ویلي چې خلکو ته امنیت ورکول تجمن دي او هم په دې خاطر سیمه له وسلوالو د پاکولو لپاره عملیاتو ته دوام ورکړي دي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د پکاخیلو کامی مشر قادر خان مشال ریډیو ته وویل چې د امنیت ټینګښت حکومت نه سوال مهنت کړي، که امن نه ټینګوي نو بیا دغه قبیله یې پریکړه کړي چې د لپاره در روانې سه شنبه په ورځ بنو کې د شمالي وزیرستان بنو ډومیل جانی خیل او خواوشا ټوله قبیله مشران را غونډیږي.
دا حقیقت ته چې ډېرې جرګې وشوې په ډېر ځایونه بندې وشولې، پانی ډیویژن کې څومره خالته کې مروات ته کې بمسای دی که وزیر دی دو ټول کې مدخانه په ور پر بندې کښېني ورته وایي کې مدو اټړ فیصله کړو او سوریې وړي امن په سیناتیې وړي په جرګا وړي چې ګنه کېږي بیا خیري لیار کې کې مدو آغا بیا انشاءالله آج ته پته لګي چې آغا بیا کې مې وادو انشاءالله د ټولو مسلونې د عالمونې د عوامې یو سودا یو خپل دوی راغ دی.
د سپتمبر په درویشتمه او څلورویشتمه هم لکی مروت شمالي وزیرستان بنو او جاني خیلو کې هدفي بریدونو او فوز وسلوالو ترمن نشته کې درې ولسی وګړي وژل شوی یو ژوبل شوی وو. د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی په خواني غړي او صوبایي وزیر ملک شمامد وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د سپتمبر 14مه سورلسمه پښپا د غلطه د پاکستان جیټ الوتکو د دوی جرګه حال په دې نام په نخا کړ چې د غلطه وسله وال وو. یو وسله وال دی وشي چې هلته یې وژلې وي. دا لومړی ځل نه بلکې دا دی وړاندې هم بکا خیلو جانی خیل بنو شمالي وزیرستان او خواوشا کې د امنیت ټینګښت او ترهګری زید روان هدفي عملیاتو کې د ولسی وګړو زیان زید لوی جرګې او امن پنوم پاسونونه شوې دي. مشرانو وویل چې یو ځانې غوښتنه د امنیت ټینګښت ده، نور دې د غلطه حکومت فوز امن ټینګ کړي او ولسی خلکو ژغورنه دې یقیني کړي. بکا خیلو کې شوې د جرګې په اړه حکومت تازه څرګرګون خو نه دی خولې، خود د دیوړاندې ورته ډول جرګو پاړه د بنو ډویژن پولیسو مشر ډی آی جی سجاد خان د بنو وزیرستان مرستیال کمشنرانو او هم فوزی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د غلطه امنیت ته ژمن دي، د مشرانو سره د انتظامیه او فوزی مشرانو د جرګو سو پړونه شوی. دوی ویلی چې د غلط امنیت ټینګښت په مخه وسله والو زیدی هدفی عملیات توند کړی دی او د ولس خیال ساتلی شي. خو د جرګې مشران تور پورې کوي چې ترهګرې زید روان اقداماتو کې ولس ځورولی شي، چې دې لړکې یې ډېرې غونډې وکړې او روانو څو ورځو کې بنو کې د ټول ډویژن په سطح لویه جرګه کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
پرون په کراچی کې د نشزیانو د وژنې پر ضد مدني فعالانو او نشزیانو مظاهره کړې ده، غوښتنه کړې ده چې د وژل شوو نشزیانو قاتلان دې زر ونیول سي. د روانې میاشتې پر 28مه د ملیر په ضلع کې د درې نشزیانو مړی موندل شوی ول. د ملیر ضلع پولیسو اس اس پی عبدالخالق پیرزاده په وینا د پیښې مقدمه درج کړې او پلټنې روانې دي او ډېر زر به د دې پیښې کې تورن کسان ونیسي. تفصیل د نیاز علي پر رپورټ کې.
په کراچۍ کې د نرخزیانو د وژنې په ضد مدني فعالانو او نرخزیانو پرون د ستمبر په 23مه د کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. دغه مظاهره رستو له هغه شوی چې د رواني میاشتې په 28 ستمبر د خار د ملیر په ضلع کې درې نرخزیان په ډزو وجلی شوی وو او مړی بیا موندل شوی وو. مظاهره چانو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د وجلې شوی نرخزیانو قاتلان دې زر تر زره ونیول شي او سزا دې ورته ورکړي شي. د مظاهره په محل کراچۍ کې د نرخزیانو د ټولنې یوې مشرې هرا یوسفزئی بیا مشال ایډیو ته وویل چې په کراچۍ کې د دې تازه پیښې رستو دوی د یری لقبل د کورونو بهر نه وځي.
دلته د غنیو احتجاج لپاره درې ورځې مخکې تین خواجه سرا قتل شوي وو او دې په وجه مونږ دلته احتجاج کوو او مونږ اعلی حکام ته دا اپیل کوو چې دا ملزمان څوک دی کې ملوث دي، هغه سخت سخت سزا ورکړي. صحیح دی، او دا داسې واقعات ډېر کیږي، ډېر واقعات کیږي، رپورٹ کیږي نه، لیکن دا خو رپورٹ شو دی په وجه دا میډیا ته راغی دا واقعیا. او مونږ ډېر یری دلی یو، مونږ کور کې کنه بس کور نه وځو دی په وجه چې مونږ وایو چې داسې نه وشي چې مونږ سره داسې کار وشي.
نرخزی هرا یوسفزئی زیاته کړي چې د نرخزیانو په ضد تشدد او وجنې لا دوام لري، خو تر اوسه ورته د انصاف ورکول عملی ګامونه نه دي پورته کړي شوي. بل لور ته د سن حکومت او بیا د ملیر سیمې پولیس وایي د پیښې مقدمه درج کړې ده او پلټنې روانې دي. د ملیر ضلع د پولیسو مشر عبدالخالق پیرزاده مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې ډېر زر به په دې پیښه کې تورن کسان ونیول شي. پولیسو په وینا چې دغه درې واړه نرخزیان په ډزو وجلې شوي وو او تعلق یې له سن او د پنجاب صوبو د بیلابیلو سیمو څخه دی. بلخوا نرخزیان وایي چې دا ډومبی ځل نه دی چې د دوی ټولنه په نخښه شوي. دا مظاهره په محال یو نرخزی ببلز بیا مشال ریډیو ته وویل چې د کلونو راهسي د دوی په ضد تشدد تاوتریخوالی او وجنو سره مخ دي، خو انصاف او د امنیت لپاره ځانګړي اقدامات ورته نه کیږي.
جب سے ملک بنائے تب سے کوئی ہزاروں کی تعداد میں خواجہ سرا قتل ہو گئے ہیں.
فکر نه دا هوا جوړ شوې ده نو تر اوسه پوری په لزګونو نرخزیان وژل شوې دي. تر اوسه یوازې یو تورن نیول شو، هغه هم بیا خوشی کړی شو. موږ ته انصاف هم نه ملاويږي او خلک مونږه خسرو واره غني. نو موږ حکومت ته وایو چې زمونږ ژوند هم خوندي کړي، ځکه زمونږ ژوند هم اهمیت لري.
یا جائے ہماری بھی جان اہمیت رکھتی ہے.
په کراچی کې د احتجاجي مظاهرې په محل بیا نرخزی کرن آفتاب مشال لیډیو ته وویل سوچې د دوی د ژوند د خوندیتوب لپاره ځانګړې تګلاره نوي جوړه شوې، دا ډول پیښې به بیا بیا کیږي.
خاموش احتجاج کر رہے ہیں.
موږ خاموش احتجاج کوو د هغه ظلم په خلاف چې په موږ باندې کیږي. هر ورځ به اورئ چې نن نرخزیان مړ شو، نن پرې حمله وشوه، تشدد پرې وشو، تر څو چې ټولنه کې موږ ته د نورو انسانانو په شان حقونه نه وي راکړل شوي دا پېښه به کیږي. نو باید چې حکومت زموږ لپاره قانون سازی وکړي، موږ ته حقونه راکړي چې موږ خپل ځان خوندي وګڼو.
اقدامات اٹھائے جائیں جس کی وجہ سے ہم خود کو محفوظ محسوس کریں.
پداسې حال کې چې په 2013 کال کې په پاکستان کې د نرخزیانو د حقونو او ساتنې قانون ټرانس جنډر ایکټ جوړ شوی و چې پکې نرخزیانو ته د تعلیم، وراثت او ملازمت په شمول ځینې بنیادی حقونه ورکړل شوي وو، خو بیا په 2023 کال کې وفاقي شرعي عدالت د نرخزیانو د حقونو د قانون ٹرانس جنڈر ایکٹ په ضد درخواستونو په اړه پریکړه کې ویل چې نرخزیان نه خپل جنس بدلولی شي او نه ځان د خزی یا سړی په توګه یادولی شي. په پریکړه کې راغلی وو چې څوک پیدایشي خزا یا سړی وي او ځان ته نرخزی وای نو دا به د شریعت ضد عمل وي. د 2023 کال د پاکستان د سرشمیرنې له مخې چې په ګرد هیواد کې د نرخزیانو شمیر 40,311 دی چې په سن صوبه کې 42,202 نرخزیان ژوند کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د پاکستان سرکاري ریډیو پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف به د سپتمبر پر 15 په واشنگتن کې له امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ سره ملاقات کوي چې پکې به دواړه پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې اترې کوي. دا ملاقات په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې پاکستان د سعودي عرب سره یو دفاعي تړون هم لاسلیک کړی دی. د نړیوالو اړیکو پوهان او شنونکي د پاکستان وزیر اعظم او د امریکایي ولسمشر د ملاقات ته ډېر اهمیت ورکوي. غلام غوث رپورټ را لېږلی دی.
د پاکستان د دولتي رادیو په وپانه د سپتمبر په 15 د خبر شوی یو خبر تر مخه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف به د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ سره ملاقات کوي او د دوه اړخیزه اړیکو په اړه به خبري کوي. د دولتي رادیو د خبر تر مخه په دې ملاقات کې به په سیمه ایزو او نړیوالو حالاتو هم خبري کیږي. دا ملاقات په داسې مهال کیږي چې په دې وروستیو کې پاکستان د سعودي عرب سره یو دفاعي تړون هم لاسلیک کړی. د نړیوالو اړیکو پوهان او شینونکي د پاکستانی وزیر اعظم او د امریکایي ولسمشر د ملاقات ته ډیر د اهمیت په نظر ګوري. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د مطالعې د مرکز پخوانی مشر ډاکټر اجاز خټک نمی په دې اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې یو ځل بیا امریکا او پاکستان ځینو شریکو مفاداتو ترلاسه کولو ته سترګې په لار دي، خو تر دې دمه لا دا واضح نه ده چې دا واری د دواړو هیوادونو مشترکه مفادات سری.
اوس بیا داسې لګي چې پاکستان او امریکا یو بل سره څه کومن ګراوند ونکي دي او هما دغه دي چې اقتصادي کیسې نه دي، اقتصادي سیکنډري دغه دي ریسرچ بي وي او بنیادي طور باندې سعودي عرب سره د پاکستان معاهده هم د امریکا سره خلک وایي دا د سعید خلاف ده یا بل خلاف ده داسې نه ده. دا به دې باندې به امریکا خوشحاله وي خفه به نه. او دا چې افغانستان کې یو څه هم امریکا باګرام وواړ بیا او نور معاملات دي د سرګرۍ معاملات دي دی ټول کې بیا ټولنه اهم خبره چین ده. نو چین دا کیسه لږه هم دا پرابلم جوړوي چې پاکستان چین سره هم ډېر ښه تعلق دي. نو اوس آیا امریکې سره چې دا تعلق جوړېږي بیا د سره دیکھو دے چینو دے پاکستان دے تعلقات و سزیوی اغب پاکستان قربانی گی او کنا اغب ہم ساتھ لے گی دائیو سوال دے فی الحال نور دادی کی دل دا ملاقات دے دینا مختی پاکستان دے فوج بشر جو آصف منیر اعظم ملاقات پر کا لنچ کرے ہو اگر دیر نیوز آ گئی ہو نور مختلف خبریں تعلقات بہرحال داسی لگی کہ دوڑا کامن گراؤنڈ ہوتے دے اور سمر حد پورے پیدا ناک بھی سمر میں نقصانی بھی دوڑا رسوی دی معاملات وقت خائی
په پیښور کې د سیاسياتو او نړیوالو اړیکو کارپوه ډاکټر درویش اپریده وایي هغه فکر کوي چې په روانو نړیوالو او سیمه ییزو حالاتو کې پاکستان یو ځل بیا امریکا ته ورنږدې کېدونکی دی خو په دې کې به د امریکا او چین ترمنځ د رقابت په وجه پاکستان ته ځینې مشکلات هم وي
د شریک دفاع نو دا زما په خیال ډېر غټ ګام اخیستل شوی دی دا پاکستان لا ایز ا پلیئر په میډل ایسټ کې په ډېره اهمه خطه کې ایز ا پلیئر یو لوبغاړي په حیث چې کم دی ورننوتلو نو امریکا له دا احساس کېږي چې پاکستان په مسلمان نړۍ کې هم څه ناڅه یو اثر لري او هغه لري اسپیشلی دا اوس میډل ایسټ کې دغه ټول شیانو ته چې وکتل شي او ورسره ورسره بیا نو خبره د چین سره چې کوم رقابت دی د امریکا نو امریکا دا هم نه غواړي چې پاکستان مکمل د چین لاس ته لاړ شي او نه د پاکستان دا خواهش دی پاکستان دا غواړي چې نان الائنډ پاتې شي بې طرفه پاتې شي دا چې کوم د امریکې او د چین په منځ کې دا رقابت دی که څه هم دا به د پاکستان لپاره ډېره ګرانه وي چې دغه بیلنس وساتلی شي د امریکا او د چین د مفاداتو په منځ کې
د پېښور پوهنتون د پاکستان د مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر فخرالاسلام نه مې هم د دې ملاقات په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې د پاکستان او امریکې اړیکې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د خکېدلو په لوري روانې شوې دي او هغه فکر کوي چې په دې ملاقات کې به زیاتې خبرې د دواړخیز تجارت زیاتولو په اړه کېږي
دغه شک نشته چې همیشه دفاعي او د تعلقات پاتې شوي دي خو دا هغه دفاعي تعلقات او په بدل کې امریکې پاکستان ته همیشه فاینانشل ایډ ورکړې دي او مالی مدد یې ورکړې دي او اوس حالات بدل شوي دي داسې ښکاري چې امریکا هم غواړي چې هغه د اقتصاد د لارې نه پاکستان سره تعلقات ښه کړي او د اقتصاد د لارې نه چې تعلقات ښه وي نو هغه بیا خپل دفاعي او نورو شعبو ته هغه ور اوږدولی شي نو تاسو په کتلی چې کله د پاکستان او هندوستان ترمنځ جنګ و د مئی په میاشت کې او هغې کې ٹرمپ صدر ٹرمپ هغې کې د جنگ بندی کوشش وکړو نو هغه بار بار دا خبره کړې وه چې زه به د پاکستان سره تجارت کوم بار بار دا خبره کړې ده
پاکستانی رسنیو هم د ملاقات لا ډیر اهمیت ورکړي او د پاکستان ډان ورسپانی د ولسمشر ترامپ او شاباز شریف ترمنز د دې ملاقات په اړه په خپل راپور کې لیکلي دي چې د دې ملاقات لپاره به د پوز مشر فیلډ مارشل آسیم منیر د وزیر اعظم شاباز شریف سره ملوي او د ولسمشر ترامپ ملتیابه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو کوي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي
د مشال رادیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
دا مشال ریډیو دا اوس نو رپورټونو تر ازو اول په افغانستان ته لاړ سو بیا به قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا ته ځو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبان له لوري د انټرنیټ په برخه کې محدودیتونه به د افغانستان پر خلکو او اقتصاد منفي اغېز وکړي. د دې وزارت یوې بیان دی الیزابت سټیکنی پرون د مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو سره په خبرو کې په دې رپورټونو اندېښنې وړو بلل. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصاد پوهان بیا وایي د نوري فایبر انټرنیټ یا تیز انټرنیټ پرې کول به افغانستان له سخت اقتصادي جوړ سره مخامخ کړي. نور په دې رپورټ کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو تګلارو د افغانستان د خلکو ستونزې ډېرې کړې او د هغوی محدودیتونه د دې هېواد د خلکو په ګټه نه دي. د دې وزارت یوې بیان دی الیزابت سټیکنی د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 24مه نیټه له نیویارک څخه ازادي راډیو سره په مرکه کې د طالبانو حکومت له لوري د نوري فایبر انټرنیټ د پرې کولو په تړاو راپورونه ډېر اندېښمن کوونکي وبلل. وی ویل دا محدودیت به د افغانستان پر خلکو او اقتصاد منفی اغیز ولري. موږ د انټرنیټ د محدودولو په اړه دا راپورونه له نږدې څارو. دا راپورونه ډېر اندېښمن کوونکي دي او موږ نه وینو چې دغه محدودیتونه دي د افغانستان خلکو ته مرسته ورسوي. برعکس دا محدودیتونه به د خلکو او اقتصاد په ژوند منفي اغیز ولري. د طالبانو حکومت په تیرو څو اونیو کې په تدریجي ډول د افغانستان له لسو څخه زیاتو ولایتونو بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزگان، نیمروز، ننګرهار او تازه په پروان کې د نوري فایبر انټرنیټ خدمتونه بند کړي دي. مخکې ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي و چې دا پریکړه د ملا هبت الله اخندزاده په امر د منکراتو د مخنیوي په موخه شوې ده. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان له دې ډېرې نصرت الله وفا وایي د نوري فایبر پریکول په افغانستان له سخت اقتصادي ناورین سره مخ کړي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه شان وویل د نوري فایبر پروژه د جمهوري نظام له لاسته راوړنو څخه وه، په کې ملي پانګه لګول شوې وه او پریکول یې په خبره ملي خیانت ګڼل کېږي.
د موږ د ګمرکونو عواید، بانکي معاملات په افغانستان کې، د سوداګرۍ راکړه ورکړه، د تجارت فعالیتونه په مطلق ډول باندې له خطر سره مخ کیږي که چیرته انټرنیټ بندیږي. د آنلاین خدماتو بندیدل د خصوصي سکتور اعتماد کموي او همداراز متاسفانه افغانستان بلاله اقتصادي رکود سره مخ سي. بل سیاسي اغیزې بيدایي چې د انټرنیټ بندیدل د خلکو د دولت په وړاندې د بې باورۍ فضا رامنځته کوي او نړیوال لوپسترګو کې د افغانستان انځور نور هم متاسفانه زیانمنېږي.
د افغانستان په کچه د نوري فایبر انټرنیټ د پرې کولو د احتمالي اقتصادي پایلو په اړه د اندېښنې په داسې حال کې دي چې نړیوال بانک په خپل وروستي راپور کې د دې هېواد اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو بللی او د بهرنیو مرستو کموالی، د اقلیم بدلون، د کډوالو ستنېدل او جیوپولیټیکي کړکیچونه یې اصلي عوامل یاد کړي دي. نوري فایبر یا کیبل انټرنیټ په افغانستان کې چې ویل کېږي تر دې وړاندې په لویو ښارونو کې د شپږویشت ولایتونو خلکو ورته لاسرسی لرلو، په سوداګرۍ، بانکداري، د دولت او شرکتونو د اداري اړیکو، آنلاین زده کړو او نورو برخو کې مهم رول درلود. یو شمېر خلک وایي چې د دې شبکې د خدمتونو په پرې کېدو سره یوازې د موبایل انټرنیټ کارولی شي، خو د دوی په خبره کم سرعت او لوړه بیه یې د اقتصادي فعالیتونو، زده کړو او معلوماتو ته لاسرسي په برخه کې ستونزې جوړوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د افغانستان له رسنیو د ملاتړ بنسټونو افغان خبریالان وایي طالبانو تازه په هرات ولایت کې په تصویري رسنیو او یوټیوب چینلونو کې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو په خپرولو بندیز لګولې دي. دا بندیز غندي او وایي دا اقدام د رسنیو د ازادۍ او فعالیتونو جدي ګزار دی او په افغانستان کې د تصویري رسنیو د بندولو هڅه ده. رپورټ اورو.
د طالبان حکومت په هرات ولایت کې پنځوري زور رسنیو کې د ژوندۍ موجوداتو د انزورونو په خبرولو بندیز لګولې. په دې سره په افغانستان کې د ژوندۍ موجوداتو پنځورونو د خبرولو بندیز لړۍ 22 ولایتونو ته ورسیده. د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي د دې بندیزونو دوام د بیان د ازادۍ او رسنیو د ځپلو لامل شوه. د افغانستان د خبريالانو مرکز د همغږي او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمیه ولیزاده ازادي رادیو ته ویل
به صورت شفافي هم در
مو هرات کې د رسنیو مسؤلینو ته په شفافي ډول ویل شوې چې لدې وروسته د ژوندۍ موجوداتو انزور دا د ډېری اندېښنې وړ مسله ده او د دې لامل شوې چې په افغانستان کې د حاکم نظام له لوري د بیان پر ازادۍ او رسنیو محدودیتونه لا سخت شي.
نوموړي وایي دا چې د افغانستان رسنۍ وتوانېږي قانوني خپلواکي ترلاسه کړي، اړتیا ده چې د طالبانو له لوري اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون ومنل شي. په ورته وخت کې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO په خپل اکسپانډ په یو اعلامیه کې په هرات ولایت کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په خپرولو بندیز غندلې ویلي دي چې دا محدودیت په هیڅ ډول د رسنیو زم معیارونو د مطبوعاتو ازادۍ او د اطلاع رسونې لمیارونو سره سمون نه لري. دغه بنسټ په خپل بیان کې ویلي دا اقدام نه یوازې د بیان ازادۍ او معلوماتو ته د خلکو لاسرسي محدودوي، بلکې په افغانستان کې د رسنیو په کلتوري او ټولنیزو فعالیتونو هم لوی گزار دی. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ د طالبانو له حکومت غوښتي چې رسنیو ته اجازه ورکړي تر څو له فشار او سانسور پرته په آزاد فضا کې معلومات چمتو او خپاره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان په هرات کې وشمیر خبريالان نیوایي پنځوري زو رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو پنځورونو بندیز د انزوري زو رسنیو د بندولو هڅه ده. لړلې یوې خبريالي چې د نوم د نخ پرېدو او غږ بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل
وخت کې رسنۍ تصویري
کله چې انزوري زو رسنۍ په غږي زو رسنۍ بدلیږي، آیا فکر کوي د فعالیت انګیزه پاتې کیږي؟ ایا اوریدونکي به ولري؟ نه، بالکل نه. دا ډیر منفی اغیز لري. موږ کانزوري زو رسنۍ ونه لرو، هیڅ ډول نشو کولای د خلکو غږ ته انعکاس ورکړو.
لدی مخکې یو شمېر رسنیزو فعالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د انزوري زو رسنۍ فعالیت د خلکو د خبرولو مهمه وسیله ده او دوی ټینګار کړی چې انزوریز مواد د خلکو د لیدو او پوهېدو وړ دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي له هرات څخه مخکې دا بندیز په کندهار، تخار، بادغیس، هلمند، ننګرهار، نورستان، فراه، نیمروز، بدخشان، بغلان، جوزجان، زابل، پروان، کندوز، بامیان، دایکندي، فاریاب، پنشیر، لغمان، سرپل او بلخ ولایتونو کې په لیکلي یا شفاهي بڼه اعلان شوه. دا په داسې حال کې چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کندهار ولایت کې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول یوټیوب چلوونکو ویلي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست له لوري په دې ولایت کې د دوی په فعالیتونو بندیز لګول شوی. د رسنیو شمیر مدافع بنسټونو او نړیوالو سازمانونو د طالبانو حکومت پر رسنیو د محدودیت په لګولو تورن کړی ویلي دي طالبانو رسنۍ اړکړي چان ځانونه سانسور کړي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت په وار وار داوه کړي چې د اسلامي شریعت او افغاني کلتور پر رڼا کې د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیت تضمین دي. د طالبانو حکومت د روان لمریز کال د زمري په لسم د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون خپور کړ. د دې قانون د ولسمې مادې پر بنسټ د ژوندیو موجوداتو د عکسونو اخیستل او خپرول منع شوي. هغه مهال د دې وزارت ویان سیف الاسلام خیبر ویلي وو چې دا قانون به په تدریجي ډول په افغانستان کې پلیشي خود رسنیو ملاتړ سازمانونه ادعا کوي چې دې قانون پر رسنیو محدودیتونه سخت کړي او د لزګونو ټلویزیونونو د تړلو یا راډیو ته د هغوی د اړولو لامل شوی دی.
دا مشال ریډیو دا کد روانو چارونا ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې دا وخت د شپې او د ورځې د بجلی لوډ شیډنګ دوام لري. د ځینو کسانو په وینا په 24 غنټو کې تر 300 یا تر دې هم زیات لوډ شیډنګ په کلیوالو سیمو کې وي. لوډ شیډنګ د خلکو او کاروبارونو ژوند ډېر اغیزمن کړی دی. په زیات او غیر لانیا لوډ شیډنګ په کمی اسمبلی کې هم د سپتمبر پر 24 بحثونه شوي وو. له پېښور د شبیره مجان رپورټ اورو.
دا ملک د نورو برخو په شان په خیبر پختونخوا کې هم د شپې دروازې دوه وختونو کې تر ډېر وخت د بجلی لوډ شیډنګ خلک تنگ کړی دی. دوی وایي چې نس اعلان شته نس ټاکل شوی وخت او نه د شپې وي او نه د ورځې، چې له وجې نه عام وګړو په خصوصي توګه په کورونو کې د ماشومانو، زنانو، ناروغو او مشرانو ژوند ډېر اغېزمن وي. دوی وایي چې باید لوډ شیډنګ لا یو وخت وټاکل شي، ځکه د غټو بلونو ورکولو باوجود د ضرورت په وخت دوی ته بجلی نه وي. محمد وصال خان وایي سولر یا شمسی نظام لګول د هر چا د وس کار نه دی، انه هغه ټول ورس کار کوي چې دوی په خپل ضرورتونه پوره کړي.
د لوډ شیډنګ نه کوجه ګندې سم نه سور جوړ شوی دی، او بغیر سچ ګندې نو وینا، بغیر اطلاع او نوټیفیکیشن نه یو سیزن د شپې خو بالکل ټول شپه بجلی نه وي. دروازه چې ګندې سحر 9 بجې چې لاړ شي نو بیا ټول ماسپښین 2 بجې چې نو غراځي، نو دا کم لږ انصاف دی. نو دا غو ضروري نه ده چې سولر چې ګندې هر ټیم کار کوي یا سولر دې هر سړی لګوري وي، نو دا هر چا ضرورت دی. سونا بزنس سائٹ تا جگم دینو سونا نقصانات دی ردی بجلی علا سکی زکر طول ہر سخو با بجلی بانی جی بجلی نوی ندل تا باب جگم دین بزنس ہم با پتا پا بانے والا دی پا کار دا دی چی دا وابدی والا باقیدہ جگم دین نوٹیفیکیشن کئی چی را پا دیر وز بانے یا پا دیر ٹیم بانے و منگا بجلی بندو و پا دیر ٹیم برا جی
موجودہ وقت کے زیادتر روزگارونا دا بجلو سر تل دی او چی بجلی نوی نو دا روزگارونا هم دیر بد اغیزمن شی تا سنو لوای چرا دی روزگارونا یو خو پټه په ولاړ دي، نو بلخو ډینګي ماشو لوجه هم خلق تنگ دي، نو چې بجلی نه وي نو د ماشو چیچلو اندېښنې هم زیاتې وي او سرنګ بزان او خپل ماشومان د ماشو نه بچو ساتي.
یره زیرو شړنګ خوره راټه مسله جوړ کړې ده، بس اور بجلی نه او د حد نه زیات کړي دي. یو خو روزګارونو مسله ده، سره اوس هم بجلی نشته ناش او بل خبردار چې ډینګي و با خوره شوی ده ماشو، نو مطلب دا رته یو سیس به چې ځل خپل حساب کتاب یو دی سو بارا ولټو گیس وغیرہ خو اب کمه پوره کار کوي یا ته ټول شپه بجلی نه دینه واخیر سره جوړیږي او بل څه سورس شته نه چې را سړی ځان ته کی بد تک 12 ولټ سیستم دی او دا گیس سو گیس استعمالي چې شیشې لګولې خو وخت پستاره کار داس نه کوي کنه او په بل غو روزګار ولا ته کټه مسره جوړ کړی چې چا د بجلی روزګارونه دی لکه زمنګ بجلی په کار دا ما سره خو کې ټیلر کار کوي هغه غریب د قشان ته ناشته نو ماشاءالله د خیرو کی
په اسلام آباد کې خبر فواد یوسفزی چې دوابډا په باب له هم رپورټینګ کوي. مشال لیډو ته وایي چې دوابډا چارواکو تر مخه کم ځای کې چې بډونه کم ورکړل کیږي نو هلته لوډ شیډنګ سیوا وي.
نن سبا دا چاټه جواله لوډ شیډنګ نشته چې بجلی کم ده لکه ډیماند سیوا ده کنه، لکه موږ 25,000 ته پورې موږ ایزیلی چې کم ده کنه، نو دا ډیماند موږ پوره کولې شروع ده. موږ لکه دوی وخت چې کما ټرانسمیشن کیپیسټی دا 25,000 میگاواټ دي کنه، نو دا اوس چې کم چلیږي دا اے ٹی این سی بیس لوډ شیډنګ ده. دې چې کم فیډر باندې رورا دغه کمی دا لاس سیوای نو پاره به لوډ شیډنګ سیوای.
بلخوا قامی سملا کې د کابینې او سیکریټ کمیټې د بجلی ناروا او غیر اعلانیه لوډ شیډنګ په سخت ټکو کې غندلې دي، او د کمیټې مشر ملک ابرار احمد دا زیات لوډ شیډنګ د برېښنا د قامی تنظیم اداري یا نپرا لخوا د ټاکل شوو پالیسو او لارښوونو سرغړونه بللې ده. دوی په دې شخړه باندې د وابډې چارواکي راتلونکي غونډه کې هم رابلې دي چې په دې اړه ترې پوښتنه وکړي شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي. د کوالی سیمو د روغتیا کارکونکو په پېښور کې د خپل غشتون لپاره پرلت وهلې دي. د سپتمبر له 20 روان پرلت ګډونوال وایي چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې تنخواه یې بندې سوي او د دې ترڅنګ د دوی د یو شمېر ملګرو نوکریانې هم پخې سوي نه دي. د سیاسي چارواکي وایي چې د احتجاجانو غوښتنې تر غور لاندې دي او هڅه کوي چې زر یې ومني. له پېښوره د عظمت علي شاه رپورټ اورو.
دا غونا د قبایلی ضلع د هاغه روختیا کارکونکو دی چې د ستمبر د 28 میراسي پرلت پیل کړي چې لاهم روان دي. دوی په پیښور کې د صحت د صوبایي دفتر مخته د بندو تنخواګانو د ترکه او په نوکرو د پخېدو لپاره احتجاجي پرلت وهلې. د مظاهرچانو په وینا چې د شپږو میاشتو نه ورته تنخواګانی نه دي ورکړلې شوې. پرلت کې شریک د مومندو ضلع نازش خان مشال رډیو ته وویل چې د تنخواګانو د بندېدو له امله د مالي ستونزو سره مخ دي. د نوموړي په وینا چې خاوند یې بیروزګار دی او د هغې په تنخواه د کور مصرف او د ماشومانو فیسونه جمع کیږي.
زمونږ چې کوم تیر کال کوم سیلریز دي مونږ ډیوټیا نه کړې دي مونږ ته هغه پیسې نه دي ملاو شوي. هغې نه بس د ایکسټینشن جون نه والا تر اوس سره مونږ ته ایکسټینشن نه دي ملاو شوي. مونږ بغیر ایکسټینشن داسې علاقې کې کار کوو چې هغې ته تلل ډېره ګرانه خبره ده. زمونږ روزانه پیسې لګي زمونږ هلته کې سوال کوو او سوال هم ډېر رسکي کار دی چې مونږ هلته کې اوسېږو. نشته د یوروپ هم نشته د دې وجې نه مونږ دلته کې راغلي یو که نه چې دلته کې مونږ ته خپله سیلري راکړي. زما ما نشته خو زه واحد خپل کور والا هو کفیله یم. زما هزبند کار نشته زه یوازې یم. نو نه چا نه مونږ ته څوک قرضې راکوي چې مونږ څومره رسې به مونږ ته قرضې راکړي. شپږ میاشتې نه زمونږ سیلري نشته ده. بس دې لپاره راغلي چې مونږ ته خپل سیلري ملاو شي. مونږ ته خپل مونږ سوال لکه خپل ما جاب کړی دی ما ډیوټي کړی ده ریګولر ڈیوٹی میں کردہ آگے بوجود ہے زخل ایسے لیے دے پر اسوال دے پر رہا والے ہم نو دس انصاف دے.
د خیبر پختونخوا تیر حکومت په کال 2000 کې د ملګرو ملتونو د ادارې په مرسته د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو کې تعلیم، صحت او نورې شعبې د ښه کولو لپاره د ای آی پی پروګرام تر لاندې ځوانان په نوکرو اغوستي چې پکې د قبایلی ضلعو د هسپتالونو لپاره د 1200 نه زیات زنانه او نارینه نرسانی ډاکټران د لسو کالو لپاره برتی کړي. دا کارکونکو په وینا تعلیم، روغتیا او نور پرمختیایي پروژو کې د لړمحاله قراردارونو نه بخې کار کول. دا مظاهرچانو په وینا چې صوبایي حکومت ورسره د 1200 کسانو د برتی کولو او په نوکرو د پخېدو وعده کړی و خو حکومت یې غوښتنې نه مني. پرلت کې شریک ته ای آی پی کارکونکو اتحادیې مشر ډاکټر مسعود خان مشال رډیو ته وویل چې موږ د سیمې د خلکو د خدمت لپاره په سختو حالاتو کې دندې ترسره کولې خو د حالاتو سمېدو وروسته حکومت تنخواګانې بندې کړې.
2021 کې موږ د دې دغه ترالو د دوی په ریکروټمنټ باندې انیشیلی زتا سره کوم ټکي سټېټس در کوم پدې کې به دوی چې کوم دا پی سی 1 د دې جوړ شو دا به 100 سپیشلیستان غستل 219 د ایمرجنسي میډیکل افسر هغه کسان چې چار ټریننګ کمپلیټ هغه به غستل 450 په میډیکل افسر غستل 481 به نرسینګ سټاف غستل 200 به پرامیډیکس ایلی چوز او دا غستل اول یو سر په هغه کې زیاتې و خو چې هغه 100 سپیشلیستان کې دوی 50 سپیشلیستان و غستل هغه 219 کې 54 ایمرجنسی میډیکل افسر واغستل میډیکل افسر ټول واغستل نرسز هم ټول 481 واغستل او پرامیډیکس هم ټول واغستل. طریقه کار د دې دار چې دغه زمونږ هر کال ایکسټینشن کیږي جون ټو جون ایکسټینشن کیږي خو مونږ ته اوسه پورې یو پیر هم په ټایم باندې ایکسټینشن یا په ټایم باندې سیلرین ملاو نه شو. نو د اغې دغه د وجه نه خلک د دې نه راکمېدل شروع شول او اوس په دې ټایم کې سټېټسټیک دا چې زمونږ سره اته سپیشلیستان پاتې دي زمونږ سره 23 ایمرجنسی میډیکل افسر پاتې دي 118 را سره میډیکل افسر پاتې دي 222 را سره نرسینګ سټاف پاتې دي 142 را سره پاتې دي 1200 کسانو کې په دې ټایم کې 470 کسان د غریدا ناشتي. حکومت وس هغه ته هم پیړ نه کړی دي خو حکومت وس موږ دي خلکو ته مجبور کوي ځکه زما ذاتي تعلق د تالاش سره دی. زه په باجوړ کې په هغه باندې ډیوټي ورکوم 24/7 ایمرجنسی سرویسز ورکوم او ور سره دوه ورځې هفته کې لیست کوم وسلو ورځې اوپیډي سرویسز ورکوم خو چې ته تنخواه نه راکې او ما خپل کور پرې خو د لاین انسرجنسی ایریا کې ستا سره ډیوټي کوم نو زما سره کم آپشن پاتې کیږي سټرایک او یا د جاب نه ریزاین کې.
د قبایلی ضلعو د روغتیا پالانو د پرلت په اړه د خیبر پختونخوا د پبلک هیلت ویان ډاکټر نبی جان افریدی مشال رډیو ته وویل چې د پرلتوالو د ستونزو او تنخواګانو په اړه د صوبې د خزانه دفتر ته خط لیکلی او ډیر ژر به دوی ته ټولې تنخواګانې ورکړي او په نورو غوښتنو یې هم کار روان دی.
د دې درې مطالبات یو دوی لایبلټیز چې کوم مخکې د سلورو پیندرو میاشتو د تیر پی سی 1 تنخواګانې پاتې وي. دویم د دوی دا مطالبه وه چې زمونږ دا پروجیکټ چې کوم کنټریکټ دی دا دی پی سی 1 د ریوایز شي او درېمه دا چې ریګولرایزیشن. په دې کې دا دوه مطالبې خو هیلت ډیپارټمنټ منلې دي او په هغه باندې ګامونه مجدد کړی. یو نمبر 1 دا چې دا غوی کم لایبیلټیز دي هغه، او دویم دا چې کم پی سی 1 ریویژن دی هغه پرون الریډی د ډیپارټمنټ نه تللی دی پی ان ډی ته ریګولرایزیشن دی. ریګولرایزیشن څنګه تخت پتر ډېر پرولونګ پروسیس دی هغه به تھرو اسمبلی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اینڈ بیا پی این ڈی اور فائنانس اور بیا کی بی نٹ دا ٹول یو سفر دے نو هغه دا هم پریټن کې غواړي هغه خو د هیلث ډیپارټمنټ کې کوم دی په واک کې نه.
د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزارت وایي چې روان کال د جون په میاشت کې د ای آی پی پروژې لپاره وفاقي حکومت د 20 ارب روپو څخه زیات بجټ منظور کړی چې پکې د قبایلي ضلعو ولستا د تعلیم او صحت د اسانتیاو په شمول د سولر سیستم او د نامنې د مخنیو پروژې شامل دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ډی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
نړیوال بانک په ریپورت کې وایي چې په تیرو درې کلونو کې په پاکستان کې د غربت شرح خطرناکې کچې ته لوړه شوې ده. د سپتمبر پر 23 خپور کړي دی ریپورت کې ویل شوي چې دا کچه له 2000 کال راهیسې بیا مخ په زیاتېدو ده. دا په 2020 او 23 مالي کال کې 3.3 فیصد ته راکم شوې وه او نن ورځ 15.3 فیصد ته رسیدلې ده. دا چې اقتصادي پوهانو شرونکي د دې وجه څه یادوي، زمواره څوک ګڼي او څنګه ورباندې کابو موندل کېدای شي، تفصیل به د شبیر مجان په دې ریپورت کې واورو.
د نړیوال بانک لخوا په خپور شوي رپورټ کې ویل شوي چې پاکستان کې د ملي بېوزلۍ کچه په کال 2001 او 2002 کې له 3.3 سلنه څخه 3.3 سلنه ته راټیټه شوې وه، خو د کال 2006 څخه بیا په زیاتېدو پیل شوه او په 2022-23 مالي کال کې د بېوزلۍ یا غربت کچه 3.3 سلنه وه چې په 2023 او 2024 مالي کال کې د 3.8 سلنه ته لوړه شوه او اوس د 2023 او 2024 مالی کال کې د غربت شرحه 15.3 سلنه ته رسیدلې ده. په دغه رپورت کې راغلي چې تیرو دوه لسیزو کې په پاکستان کې د غربت د کمښت اصلي لامل د غیر زرعي یا غیر کرنیز آمدن کې زیاتوالی و، ځکه چې ډیرو کورنۍ له کرنې یا زراعت څخه وتلې او واړه واړه روزګارونه یا دیاړې پیل کړې. دا چې د اقتصادي چارو پوهان څه نظر لري، نو باچا خان پوهنتون کې د معاشیاتو څانګې مشر پروفیسور ډاکټر سهیل احمد وایي
پاکستان جی یوازې انفلیشن خو مسره نه ده، سټرکچر چې ایشوز نه غړي رضایت دي کنه. تاسو دا ویل شي چې یاره پاکستان کې ډېر خلک چې کوم دي نه انفارمل جابس دي یا لو پروډکټیویټي ولا جابس دي کنه، چې دا غي ورک ډېر کمی یا وړ وړ نوکری کوي. دا غي د وجه چې کوم دي د خلکو دا چې کوم ویج دي کمی تنخواګانی کنه، هغه په ځای ولاړی چې کوم کس یو نه بیا وادو کو بیا دوه درې بچی شو تنخوا دا غو نه د سیوا شوی. ګور نو پاکستان کې انډستری شتم نه مون سره، نو چې کوم پڑھا لیکا خلک دي یا چې کوم نوجوان دي نو سره کار نشته، نو هغه اټومیټیک دي پاورټی لاین انډر ایوری ایئر تقریباً 51.5 1500,000 چکم پڑھا لکھا خلق دی مارکیٹ ترا جو اسرا نو کرے نشتا ولے جم سرا آوشن انڈسٹریل اپورچونٹیز اویلیبل ندی دا شرط دم وچ دا اکنامک انسٹیبلٹی دا پولیٹیکل انسٹیبلٹی دا ٹکٹا مسالا دا اس تا سو کر تیر شے زم گروتھ ریٹ 2.1% او زم پاپولیشن گروتھ ریٹ چکم نا 2.7% دے تن دم گا پر کیپٹا انکم چکم دے فیکس آمدنی چکم دا دا گے کی دے رکٹ ایشو راغلے دا گے بیس مان دے سمونتا دا غربت چکم نا دا گے
د بیوزلو لپاره بیرابیل منصوبې او د وړو روزګارونو لپاره قرضې او هنرونو لپاره تربیت ورکوونکي په خیبر پختونخوا کې غیر سرکاري سازمان خویندو کور ډیپټي ډایرکټر رضوانه وای چې خو د تعلیم لواجې خلکو نوکرو ته مخه کړې ده او روزګارونو ته شا کړې ده. آبادی هم ډېره سیوا شوې ده. بل زنانه د دې هیواد 25% دي، خو زیاتره د دوی انحصار په خپلو نارینه دي او هیڅ روزګارونه نه کوي. نو هم دغه وجه ده چې د غربت شرح سیوا شوې ده.
ټولو نه پهله وجه یې دا ده چې پاکستان پاپولیشن ورځ تر ورځې زیاتېږي لږ اور خلکو ته اپرچونیټیز هغه شانته نشته. او بل دا چې ایجوکیشن هم زیاتېږي لګیا دي، خلک بی ایس سی ایم ایس سی پی ایچ ډیز ناست دي، هغوی د پاره هم جاب اپرچونیټیز نشته دي. او د دې یو خو غټه وجه دا هم ده چې اویرنس خلکو کې نشته. خلک چې دی خپل روزګار د پاره او خپل انکم زیاتولو د پاره داسې لارې نه ګوري چې هغه زموږ په خپل لاس کې وي، چې کوم موږ سره اویلیبل ریسورسز دي په هغې باندې سوچ نه کوي. مونږ به ناست یو چې چونکې زموږ حکومت سره هم دومره اپرچونیټیز نشته، حکومت هم دومره جابز نشي پروډیوس کولای چې ټول خلک آن جاب شي، نو د دې بیا واحد حل دا کېدای شي چې زموږ خلک چې دي هغه واړه واړه بزنس سټارټ کړي او یا اګریکلچر طرف ته لاړ شي.
دا چې حکومت په دې بابل څه کوي، نو خیبر بینک کې د وړو روزګارونو لپاره قرضې ورکوونکي پروجیکټ مشر نګت اشرف په دې بابل وایي.
دا ډیفرنس زموږ سکیمز دي، هغه کې چې پرایم منسټر ګروپ بزنس لون دي چې هغه ایس بی پی پکې سبسډي ورکې د دینه، علاوه کریډټ ګارنټي سکیم دي هغه صرف سپیسیفیکلی ویمن لپاره دي. د دې نه علاوه اګریکلچر ډیفرنٹ پروډکټ موږ سره دي، ایس ایم ای کې سمال اینڈ میډیم انٹرپرائزز کې ډیفرنٹ پروډکټ دي، مایکرو فائنانس کې دي، د ګورنمنٹ سپانسرډ سکیم موږ سره احساس هنر دي، هغه کې موږ فائنانسنګ ورکو، خاص کر مرج ایریا کې موږ کافی فائنانسنګ کړی دي. دا ټول سکیم د دې مقصد دا دي چې کم کسان په سمال سکیل باندې کار کول غواړي، هغوی سره آئیډیا وي، هغوی سره سکلز وي، نو موږ هغه سپورټ کوو، موږ هغه موټیویټ کوو او چې دې نه دغه ته فائنانس کوو چې هغه خپل مطلب لایف چې دی هغه بهتر کی، هغه پاورټی لیول چې دی نه هغه نه روزي او مطلب دا چې امپاورمنت هم هغه اوشي لی او بل دا چې امپلایمنت کریشن هم سوسایټي د پاره اوشي.
دوی زیاته کړه چې خزانه محکمه هم په دې رپورټ دریز راغلی دی چې تر مخه د غربت زیاتېدو اصلي لاملونه کرونا یا کووډ 19 راتلل، سخت سیلابونه او اقتصادي فشارونه دي چې ډېر مخ په ود هیوادونه اغیزمن کړي دي. حکومت د دې ننګونو د حل لپاره اقدامات کوي، په شمول د بینظیر انکم سپورټ پروګرام پراخول او د کارموندنې فرصتونه رامنځته کولو، د زراعت یا کرنې او واړو کاروبارونو ملاتړ لپاره اقدامات، په مرکزی کچه د غربت لمن زړولو لپاره ګډ شمیر پروګرامونه هم د دوی په وینا حکومت پیل کړي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپې خوا ته د اپډیټ برخې ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د سوات په جانزیب کالج کې د زکونکو لپاره پارزانه باید د کتابونو خرڅولو درې ورځنۍ میله پای ته رسیدلې ده. په دې کې په سلګونه زکونکو برخه واخیسته او کتابونه یې واخیستل. د کالج انتظامیه وایي د میلې لګول مقصد د کتاب لوست زیاتول او د زکونکو ته پارزانه نرخونو کتابونه ورکول. د میلې ته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان ورغلی او دا ریپورټ یې رالېږلې دي.
کتاب میلی ته ورغلی باز د کوم کی وای چې د کتاب لوست کم شوه او داسې میلی بیا بیا پکار دی.
زمانوم پرهانه شاکر دی او د مدینه سیدن کی اما عدل ته بچان زیب کالج کې دوم سیمستر ته کوم کی اما د حمزه بابا کلیات شو، غدی قنی خان کتابونه شو، داسې زمونږ په کورس کې پکار دی او د کورس نه علاوه هم داسې ناول شوي او شاعری شو، دا چې د زګورم او اخلمای چې کله مونږه اډر کوو بیا ګران پرېږدي. خو دلته کې شیدې مونږ ته د اډر هغه پیسې بچت شي او بل لا چې مونږ دلته کې راشو نو هغه اپ پی لګېدلې نو مونږ ته ارزان
دي.
جی زمانم نومان خان دے او زه د غبرالو شریم کې ام کلام نبره او جنجر پاره کې بي اس کوم په سیاستو کې او دا میله لګېدل دا تقریبا دا درې مورس د بوک فیر لګېدلې ده او مختلف والا راضی کتابونه علی 100% آف لگے دلے دے خسیل دے
خب
بکسونه دی او کم بکسونه جی میرے مارکیٹ کے اویلیبل ندی اگر دلتا ملاوی گی دیر اگر تفائدہ زیادہ ما پاکی بک واغستو پوہانا واغستا تا پختو بک دے سی ایس ایس پی ایم ایس دا پارا ریکمینڈ دے خب بک دے دے سارگل او هغه ما ځان لا واغستون او په افریټ باندې مو واغست.
د چانزیب کالج پښتو څانګې استاد پروفیسر عطاو رحمان عطاوی چې د نوي دور سره د کتاب لوست کم شوه خو اهمیت یې کم نه ده، ځکه دوی بیا بیا هم دغه رنګ د کتابونو میلو لګولو حوصله افزایی کوي.
کتاب طرف ته زمونږ واپس کېدل یا خاص کر زمونږ د نوي کول واپس کېدل د نن ورځ د ټولو نه لوی ضرورت ده. هم د دغه ضرورت ته نېشنل بک فاونډیشن کار کوي چې دی په ارزانه بیه باندې خلکو ته کتابونه ورکوي او مختلفو ځایونو ته رسوي. مونږ چونکه استادان یو، نو مونږ هم دغه غواړو چې زمونږ د بچی د کتاب طرف ته راشي، علم زده کړي او په ژوند کې د لنډو لارو په ځای په صحیح لار باندې په تدریجي عمل باندې خپل زده کړې ترسره کړي. نو دې تر خاطر مونږ دغه بک فیر یا کتاب میله هر کال دلته یا کال کې دو ځله لګو.
کتاب میله لګوونکي ادارې نېشنل بک فاونډیشن غړی ارشد خان وای چې دغه اداره ټول پاکستان کې بیلابیل سومو کې هم داسې د کتابونو میلې لګوي او د ادارې لخوا چاپ شوي کتابونو باندې 50% رعایت ورکوي. دې ترڅنګ د ډیرو نه زیاتو نور ادارو کتابونه هم په ارزان نرخونو زده کوونکو او تعلیمي ادارو ته ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O.
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
کزوانی وا کخانی هم دو عمر بس دا یا کبلا نادانی ہم تمرا بسدا بسروینو اخ کو ٹکا پوتن میں رالوے دلے آسمانی ہم تمرا بسدا نہ چک لگلی نہ چمک لریو نہ چک لگلی نہ چمک لریو زما غزل خوب دخب وجود ہم شک لریو لگلی نہ چمک لریو سما غزل خوب راخ پر وجود ہم شک لریو نہ چک لگلی نہ چمک لریو پختو او دوا شک